د سیمې اوسیدونکو ته اواید برابر شي. خو په کندهار کې چې ګڼ تفریحي مرکزونه شته، په وروستیو جګړو کې د دغه ښار او د دغه ولایت د انزور داسې وړاندې شوی چې او سیلانیان ورته د تګ جرأت نه کوي. د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انزورونه شي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان تلل او اکثره امریکایان او اروپایان هم ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته تللي په کندهار کې د نامنۍ په خاطر زړه نشه کوي چې دې ولایت ته سفر وکړي. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بېشمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو دپاره امنیت نسبتا نور ولایت ته ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نشه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځلغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګپالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټله وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلله په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شمېر لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د یو شمېر سیاستوالو، مشرانو او ستورو د پاسپورتونو او شتمنیو په اړه معلومات خپره شوي چې پکې د 1.1 میلیون ډالرو د مالیې اسناد هم شامل دي. د پاناما میشتې حقوقي ادارې موساک فونسیکا سره د ثبت شویو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو خبریالانو تحقیقاتي ادارې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او مشهورو څیرو نمونه یاد کړي چې وایي په پټه میلیاردونه ډالر د بهرنیو شرکتونو په وسیله پټ کړي دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر پیاوړو کسانو لخوا لیږل سوي ایمیلونه او مالي شتمنیو جزئیات چې تر سل زیاتو رسنیزو ادارو له پلټنو وروسته ټول کړي شي، میلیاردونه ډالر شتمنۍ له یوه ځایه بل ته په پټه انتقال سوي. د راپور له مخې هغو کسانو، بانکونو او شرکتونو چې له ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې لري، په روسیه کې د یو شمېر شرکتونو له لارې په پټه د شاوخوا دوه میلیارده ډالرو په کار اچولو سره د دغه هیواد د موټرو په سوداګرۍ او رسنیو کې نفوذ موندلی دی. کریملین پر خپرونکي ادارې تور پورې کړی چې د روسیې پر وړاندې بې لارې کوونکي معلوماتي حملې کوي. د راپور له مخې د آیسلینډ صدراعظم او میرمن یې د یوه بهرني شرکت په وسیله د پانګې میلیونونه ډالر درو لویو بانکونو ته انتقال کړي دي. دا په داسې حال کې چې دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ و. د آیسلینډ صدراعظم هر ډول ناوړه کار رد کړی، خو روانه اونۍ به د باور له رایو سره مخامخ کیږي. دوه مشرانو چې د شفافیت لپاره یې کار کړی، د چین ولسمشر شی جین پینګ او د برتانیې صدراعظم ډیوډ کامرون دي چې د کورنۍ په وسیله یو وخت له بهرنیو شرکتونو سره اړیکې لرلې. ګڼ شمېر نور نړیوال مشران چې پکې د سعودي عربستان پاچا، د اذربایجان د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم اولادونه هم شامل دي. په بهر کې د شرکتونو لرونکو په لیست کې راغلي. موساک فونسیکا له شاوخوا درې دېرش کسانو او شرکتونو سره کار کړی چې د واشنگټن لخوا د مکسیکو د مخدره موادو له کاروبار یا تروریستي ډلو یا هم له لانجمنو هیوادونو چې پکې شمالي کوریا شامله ده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل سوي. په دغو شرکتونو کې یو هغو الوتکو ته تیل وړل چې امریکا وایي د سوریې رژیم پر ملکیانو د بمباری لپاره کارولي. د راپور له مخې د فیفا د انضباطي کمیټې غړی جوان پیدرو دامیانی له درو کسانو سره سوداګریزې اړیکې درلود دی چې ور باندې تور دی چې په لاتین امریکا کې د خپرونې د حق ورکولو لپاره بډې اخیستې وي. د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالر لیونل میسی او پلار یې د شل تیلو یو شرکت لري او هسپانوي پلټونکي په دې حقیقت وروسته له هغه خبر سول چې د بارسلونا فارورد د مالیې د چارو پلټنه یې کوله. تر 1500 زیات بانکونو او د هغوی فرعي څانګو له موساک فونسیکا سره له 1970 لسیزې راهیسې کار کړی چې په بهرنیو شرکتونو کې مراجعین تنظیم کړي.
د یونان په لیسبوس ټاپو کې پولیسو نن سهار د غیر قانوني کډوالو په راغونډولو پیل وکړ او ترکیه ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. د غیر قانوني کډوال د اروپایي ټولنې او ترکیه د یوې موافقې پر اساس کېږي چې په اروپایي هیوادونو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی کړکېچن حالت تر کنټرول لاندې راشي. نور جزئیات فرشته جلال زیه وړاندې کوي.
د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې نن سهار شدید امنیتي تدابیر پیل کړی دي او لشته لږه 115 دیرش غیر قانوني کډوالې تر لمر ختو وروسته په دوو کوچنیو بیړیو کې سپاره کړل او د ترکیې په لوریه وخوځول. د یونان حکومت دغه غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیه او ترکیې د یوې موافقې پر اساس بیرته ترکیې ته ستنوي چې د بشري حقونو زیاتو څارونکو او فعالانو شدیدې نیوکې ورباندې کړې دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ موافقه د مارچ په شلمه لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د یونان په ټاپوګانو کې لږ تر لږه 4000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې په نوبت به ترکیه ته واستول شي. د دې اقدام پر ضد د یونان په ځینو ټاپوګانو کې خلکو لاریونونه هم کړي دي او نن سهار وختي په یو ټاپو کې پولیسو له خلکو سره چې د غیر قانوني کډوالو له بیرته ستنولو سره یې مخالفت کاوه نشته هم کړی دي. په یونان کې د افید نړیوال سازمان مشر جورجوس کوزموپولوس نن په لیسبوس کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د کډوالو د حقونو لپاره یو سخت حالت رامنځته شوی دی. د دې په وینا سره لدی چې په ترکیه کې د دغو کسانو مسؤلیت او د هغوی حقوقي وضعیت له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي، اروپایي اتحادیه غواړي چې خپل خطرناک کړنلاره عملی کړي. د افید نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا ترکیه د دغو کډوالو لپاره خوندي هیواد نه دی او د یونان او اروپایي اتحادیه چارواکي په دې خبره ښه پوهیږي. د رپورټونو پر اساس ترکیه ته د دغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو بهیر پر هغو کسانو پیل سوی چې تر اوسه یې د پناه غوښتنې لیکونه نه دي ثبت کړي او یا یې عریضې رد سوي دي. په یونان کې لږ تر لږه 15000 غیر قانوني کډوال تر هغه وروسته بند سول چې د اروپایي هیوادونو لخوا پولې وتړل سوې. په یونان کې لږ تر لږه 15000 غیر قانوني کډوال باندې خو رپورټونه وایي چې په اوله مرحله کې به یوازې هغه کسان بیرته ترکیه ته استول کېږي چې د مارچ تر شلمی ورسته یعنی د اروپایي اتحادیه او د ترکیه د موافقه د عملی کېدو تر نیټه ورسته دغه هیواد ته رسیدلی دي. په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیر یو پخوانی کمشنر او د کډوالۍ او پناه غوښتنې په اړه د څېړنیز مرکز مشر متین کوراباتیر وایي چې د یونان او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه زیاتې خلاوې لري. اوس په ترکیه کې هم په دې اړه یو ستر بحث پیل سوی دی چې آیا ترکیه یو دریم امن هیواد دی چې دغه کسان بیرته ورته راستانه سي. زما لپاره په اوس مهال کې زه فکر نه کوم چې ترکیه یو امن هیواد وي. د هغوی لپاره په انفرادي ډول د پناه غوښتنې د عریضې امکان هم نشته. رپورټونه وایي چې زیات هغه کسان چې په اوس مهال کې بیرته استول شوي دي د سوریې خلک دي، خو په هغوی کې د افغانستان، عراق او د نړۍ د نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال هم شامل دي. د ترکیه په ساحلي ښار چشمه کې د سوریه یو کارګر وایي:
والله الحمدلله ترکیه مثل
زه له خدای خوشاله یم. ترکیه د سوریه په څیر ده. موږ دلته اوس د یو کمپ په جوړولو لګیا یو چې هغه غیر قانوني کډوال به چې بیرته له یونان راستول کیږي دلته اوسي. د ترکیه په یو شمیر ساحلي ښارونو لکه چشمه کې له څو مودې راهیسې د داسې کمپونو په جوړولو کار روان دی چې په هغه کې به هغه غیر قانوني کډوال چې له یونانه بیرته ترکیه ته استول کیږي میشتیږي.
د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې بې وزلي زیاته شوې ده او پر امنیتي وضعیت یې مستقیم اغېز کړی دی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بې وزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. د روان کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکي وګړو د تیرور او مرموزو وژنو د شمیر پیش زیاتی شوی دی. که هم چارواکی په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو پر لپسې پیښو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو شاوخوا 40 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه ویجاړ کړي او 1500 جیری به کرنی زمزکه ویجاړه کړی ده. او د فواید عامه وزارت له تورغنډوی بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي او بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو تک خو بی خمار نه تیری، بی درد نه تیری، بی دلدار نه تیری. ژوند له زهرو تک وخت را باندې ولې او انتظار نه تیری بے درد نه تیری بے دلدار نه تیری لاجوند لزهرو دک